라디오.
شنبه د ورځې پښویشتمه د اپریل 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجوز مش خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا د ستربمی بریټ پاړه د ملي شورا د غړیو نظر اخیسته. د همدې حملې پاړه د سیمې د خلکو نظر هم در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه تمه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته ولاړ شي. د افغانستان په اړه د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د لانجې پر سیاسي حل لارې ټینګار وشو او د ایران ولسمشر حسن روحاني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان د کاندید په حیث ثبت کړ. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د ماک ماستر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ کړی و. زه جنرال ماک ماستر افغانستان ته استوم تر څو هلته دا وڅېړي چې موږ د خپلو افغان شریکانو او د ناټو د ائتلاف تر څنګ څه ډول پرمختګ کولی شو. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر دقیق وخت نه دی اعلان کړی، خو هندي رسنیو ویلي دي چې ماک ماستر به سبا په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره وګوري او تر هغه مخکې به د جنوبي اسیا د سفر په ترڅ کې کابل او اسلام آباد ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. جرمني اژانس ډي پي اي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل لاره ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه خو برخه یې وانخیسته. د ماسکو په غونډه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د استازو ترڅنګ د چین، هند او ایران استازو برخه اخیستې وه. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې رئیس اشرف حیدری وکړ. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنجشنبه په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي. د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
اته نفره وسلوال مخالفین وژل شوي، څلور نفره هم ټپیان دي او د ترڅنګ شپږ کیلومتره کتاب د افغانو پیشیاري کړې ده چې هغلته هم د کوستي ایجاد بله نقصه دي چې د کوستي ایجاد کې او د ترڅنګ هوایي قوتونه استام قوتونه هم ملګریه کوي.
عمر ځواک زیاته کړه د عملیاتو په لړ کې څلور افغان پوځیان ټپیان او یو تن وژل شوی دی. په پام کې د نن په کابل کې د اعصابو د جراحۍ یو تخصصي روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه روغتون د څلور میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. په دغه وزارت کې د روغتونونو د معیاري کولو د آمریت مسؤولې ډاکټرې ماموسې زیور وویل
دلته به هغه مریضان تداوي کېږي چې ملا درد لري او دلته ورته عملیات نه شي کېدی، یا چې ورونه په ملا کې بیا د سر په اعتبار چې کسرونه چې د اکسیډنټ یا څه په وجه باندې پیدا شوي ورته هغوی به تداوي ممکن نه وي، هغه به تداوي کېږي.
میرمن زیور زیاته کړه دغه روغتون 13 بسترونه، عملیات خونه، عاجله څانګه او د جدي څارنې برخه لري. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. راپورونه وایي اتش پېته کلن روحانی پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلورم ورځ ضروري اسناد وسپارل. روحانی وویل
په دغه هیواد کې د نوري ازادۍ، آرامۍ، په ایران کې د پراخ امن او لا پرمختګ لپاره د انتخاباتو ډګر ته راغلم. موږ ټول باید د منځلاري اسلام لپاره راسو.
په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقای هم شامل دي. په پام کې ده په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د می میاشتې پر 19 وشي. په ترکیه کې د ټول پښتني رای ورکونکو ویلی چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلي چې دغه ټول پښتنه به چې سبا یکشنبه کې شي د دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي رای ورکونکي به دا پریکړه کوي چې آیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي کنه چې له مخې پارلماني سیستم پر ریاستي سیستم اوړي. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت ګوند مشر کمال کلیچ دار اوغلو پرون جمعه په استانبول کې یوه خبري کانفرانس ته وویل:
Gelin cumhuriyeti koruyalım.
Razı pagada de Turkiye cumhuriyet khondi kuru. Razı lanju talaswana chavu akhpal cumhuriyet wijar nakru. Razı de khpalo grano avladunu par ratlun ki qimar wa nawahu.
د ترکیې په اساسي قانون کې که دغه تعدیلات تصویب شي له صدر اعظم څخه به زیات صلاحیتونه ولسمشر ته انتقال شي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا پوځ په لسګونو پوځیان سومالیا ته استوي چې د الشباب سختدریز ډلې په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوځ وروزي او اکمال کړي. دغه خبر پرون اعلان شو او دا په تیرو شلو کلونو کې د افریقا په ختیځ کې دغه پراته هیواد ته د امریکا د تر ټولو لوی شمېر پوځیانو لیږل ګڼل کیږي. سینن تلویزیون د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي په دغه ماموریت کې به د امریکا شاوخوا څلوېښت سرتیري برخه واخلي. دا سدی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکا د ستر بمي برید په اړه د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې نظر درسره شریکوو.
نور افغانستان کې د دښمن ځایګا نشته، دا ځکه پخوا موږ خپله قربانۍ ورکړې وې. اوس مجبور یو چې موږ له هغه استراتیجیک دوستانو نه د دغه مورد کې همکاري وغواړو.
د همدې حملې په اړه مو چې ویل کېږي د داعش په لسګونو مشران پکې وژل شوي، د سیمې د خلکو نظر هم اخیستی.
دا ډېر زورور و، دغه کورونه او دغه ځمکې ټولې وړچولې.
دغه بام چې وچاودې موږ په خپله باندې اریان شو، زیات شی وشو.
کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سفر څارو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې له یوې نجلۍ سره شغېدلی یو چې په کابل کې قلمونه خرڅوي.
ته وایې ماما جانه قلم اخله، خی دي سبا دي شکور ته دو دي وسو.
د افغانستان ملي شورا وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. دغه بم د امریکایي ځواکونو لخوا د پنجشنبې په ماښام په اچین کې د داعش پر سمڅو وکارول شو. د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي د حمله وسلوالو طالبانو ته خبرداری و چې د سولې له پروسې سره ملګري شي. بلخوا د مشرانو جرګې نائب منشي وایي نړیواله ټولنې دې په افغانستان کې د سختدریزو ډلو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د دغو ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا ته هم ډېر پام وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونې د ملي شورا مثبت عکس العمل پراولی دی. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هیئتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو ته په پام سره د دې ډلې پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه یو مناسب اقدام و. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د داعش ډلې هغه مرکز په نښه شو چې د کابل پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون او نورو سیمو د حملو پلانونه پکې طرح شوي وه.
په افغانستان د منګه هوا د دمن ګل نه پلوريږي او بلکې دومره غټ بم دولت مجبور اوسو چې منګه دغه رقم ته اقدام د مخالفینو په مورید کې وکړو. او دا به ټول وطنوالو ته معلومه وي چې دغه مرکزونه اوس د غزینا د 400 بستر برنامه له دغه ځای نه تحریزي شوی او همدغه رقم ته د مازنګ او همداسې نور واقعات چې څومره په کابل کې یا مرکزونو یا ولایت کې کېدل، نو دلته ترورستانو یو ډله جوړه شوې وه چې دا همسایه ممالکو به همیشه دغه ویلي چې د موږ اتباع هلته ځای په ځای شوي دي. دښمن ته همدا پیغام ده چې نور افغانستان کې د دښمن ځایګا نشته، دا ځکه پخوا موږ خپله قربانۍ ورکړې وې. اوس مجبور یو چې موږ له هغه استراتیجیک دوستانو نه د دغه مورد کې همکاري وغواړو او هغوی مکلف دي چې د خارجي اتباعو په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي او ګپ وګمنې د هغوی د منځه وړلو لپاره موږ سره مشرکانه اقدامات وکړي.
امریکایي پوځیانو د پنجشنبې په ماښام په چین کې د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو غټ غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل دا د یو مناسب هدف لپاره مناسبه وسله وه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد فیصل سمی دغه حمله په هیواد کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام وباله. څرنګه چې داعش ډلې خصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو او بیا د ننګرهار په اچین او نورو ولسوالیو کې افغانانو ته جدي ګواښ او اندېښنې ولاړې کړې وې، په اچین کې د امریکا متحده ایالاتونو دا بمی حمله یو ګټور ګام او دولت ضد ډلو ته یو خبرداری ګڼو. افغان چارواکي وایي دا حمله له افغان حکومت سره په همغږي سوې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دې زورور بم له کابل په اچین ولسوالۍ کې چې له اوږدې مودې د داعش د فعالیت مرکز ګڼل کېده، د دې ډلې پناه ځایونه له منځه وړل سوي او د دې ډلې تر اتیا زیات جنګیالي پکې وژل سوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې په وژل سویو کې د داعش یو وتلی قومندان صدیق یار هم شامل دی. داعش ډلې په یوه اعلامیه کې چې په دوی پورې تړلې خبري اژانس ایماق خبره کړې ویلي چې په چین کې په وروستۍ حمله کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده وشته.
د ننګرهار په چین کې د داعش پر مرکز د امریکا د ستر بم د استعمال په اړه د سیمې خلک څه وایي او د ننګرهار چارواکي څه وایي؟ له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د پنځمې په مخام شاوخوا او بجې د بمونو مور په نوم تر ټولو قوي ترين بم د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې د داعش ځواکونو پر مرکز استعمال شوی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې بم د غورځولو اواز دومره زورور و چې ټوله ولسوالۍ ولړزوله. یو څو تنو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر زورور او ډیر هیبتناک بم او دغه کورونه او دغه ځمکې ټوله ولړچولې.
چې کومه دغه بم چاوزنه وشو کنه دا برځ کې حکومت وغټه حکومت او دوی مرکزونه دي پکې او بس دا بم چې و چاوزې موږ په خپل باندې یاران شو ذات شای وشو ډیر کوټ کې غټ بم وکنه بل دوی برې دا وطن نه موږ دغه برځ ولترای نشو دوی زور اور د لاسه نشي موږ کاته خلک نشي او بس پورڅم باندې نه برځ موږ لا برې وطن ټول جوړ ټول کړي او دوی پکې خپل کورونه دي واړه او خځه او مالونه او دغه بار په چین را دا وطن نه دي دا مالونه زه ټول را وسیلې په دې مامن کې وسم ډیره کړي او زمونږ کورونه ټولم دوی کړي چې زمونږ خلک کې نشته. دی
د جمعې پورز د ګرمۍ وروسته د همدې بمباری په تړاو د اچین ولسوالۍ قومي مشرانو او د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړو هم خبري ناسته درلوده. دوی په دې خبري ناسته کې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد روسي هوایي بریدونه وستایل او له مرکزي چارواکو یې وغوښتل چې خپل بریدونه ته دوام ورکړي.
اوس که زموږ کور ورانه کې پروا نشته، که زموږ کلی ورانه کې پروا نشته، خو موږ د خپل کورونه بوزي په عزت کې په افرو کې دا زموږ نظام دی، دا زموږ حکومت دی، ونې موږ حق لرو. دغه سیمه چې بمبار کې شروع ده دې کې مطلق داعش و په دې ولې دا خلک سترګې پټي ولې زموږ په عزت کې ګوتې وي؟ دلته داعش و دغه کورونه زموږ یو وارې سوي وران شوي ټول کندې کنډوالې دي. په هغې کې داعش اوسېده یو کلی بل ته سوری کړو بلې بل ته سوری کړو ټولې غاغر کړي وو.
خوشبختی زمونږ په کدار چې دی کې زمونږ مکیان عام وګړي د کورنۍ وګړي او عام خلکو ته پکې زیات دی رسېده. دا زمونږ لپاره د خوښۍ او د خوشبختۍ ځای دی. تر څنګ یې زمونږ د هېواد دښمنان پاکستاني استخبارات، پاکستاني رسنۍ، د پاکستان تاریخ سټي د دغه عملیات پر خلاف منفي خبرې کوي او هغوی داسې وایي چې ګویا دا د دغه بم دا امریکایانو یو امتحاني بمو چې په افغانستان کې امتحان کو دا امتحاني بم نو دا ازمایښتي بم نو.
بل خو د ننګرهار د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د پنځشنبې ورځې په مخام د دې قوي بم د استعمال په پایله کې درې سمتې ویجاړې شوې چې په خبرې دوی ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې شاوخوا دوه اتیا تنه داعش وسلوال پکې وژل شوي دي.
دې برید کې د داعش ډلې درې مهمې سمتې له منځه تللې دي. لومړني معلومات د تلفاتو په اړه زموږ دا چې په دې پیښه کې په یوه سمڅه کې دوه ویشت داعش وسلوال، په دویمه سمڅه کې د شپېتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي او په درېمه سمڅه کې لا هم زموږ پلټنې روانې تر څو روښانه شي چې څومره تلفات لرو. ولې تلفات ښایي تر دې هم ډېر زیات واوسېږي.
د خبرو شو ریپورتونو له مخې په غیر اتمي بمونو کې دا تر ټولو قوي ترين او لومړنی بم دی چې د اچین ولسوالۍ په سدخیلو سیمه کې د داعش په مرکزونو استعمال شو.
په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا د ستر بم پیښه نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. وړاندې دغه چاپی خبرونو ته کتن اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
و بجو 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مارک ماستر نن په کابل کې افغان چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند په نابې ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت 8 مخالفان وژل شوي. په پام کې ده نن په کابل کې د اعصابو د جراحي یو تخصصي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه یې کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکې میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. په ترکیه کې د ټول پښتني رای ورکونکو ویلي چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلي چې دغه ټول پښتنه به چې سبا یکشنبې کې شي دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي. د امریکا پوز پولیسکونو پوځیان سومالیا ته استوي چې د شباب سخت دریز ډلې په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوز وروزي او اکمال کړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا د داعش ډلې پر مرکز د تر ټولو لوی بم کارول د لویدیځ د اکثرو ورځپاڼو د پرونیو ګڼو سرلیکو. د بم د اچین ولسوالۍ په اسدخیلو سیمه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز په نښه کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا بمباري د داعش پر ضد د پراخو هوایي عملیاتو یوه برخه وه چې شمیر یې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې په اوسط ډول د ورځې 100 ته رسیږي. ورځپاڼه د افغان کمانډو ځواک د یو ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي دوی ته له مخکې د دې بمبارۍ په اړه خبر ورکړل شوی و او ځکه دوی د بمبارۍ له سیمې څخه څه باندې 3 کیلومتره لرې ولاړل. نیویارک ټایمز د سیمې د یو اوسیدونکي له قوله چې د اسدخیلو له کلي 2.5 کیلومتره لرې اوسیږي لیکي چې وایي د دې بم چاودنه هومره درنه وه چې کلیوالو فکر کاوه د دوی کلی په نښه شوی. نوموړی زیاتوي چې د بم چرې د ده پر کور هم راپرېوتې. د یو بل څیرمه کلي اوسیدونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د بمبارۍ په نږدې 4.5 کیلومتره کې 4 کورونه ویجاړ شول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې په یو انتقادي مطلب کې لیکلي چې بمونه غیر دقیق، ګران او بیرحمه دي او چې څومره یې سیاستوال زیات کروي هومره یې ستراتیژیک اهمیت کمیږي. د ګارډین مطلب زیاتوي چې امریکا او برتانیا له 1940 راهیسې په بې ثباته اسلامي هیوادونو کې بمباري کوي خو دې کار له مرګ او ګډوډۍ پرته بل هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بلې برتانوي ورځپاڼې بلفاست ټلګراف په خپله پرونۍ ګڼه کې په اچین ولسوالۍ کې د امریکا له بمبارۍ وروسته د دې سیمې ښکلی تصویر خپور کړی او په دې اړه په یو مطلب کې د څارونکو په حواله لیکي د دې بم چې د بمونو د مور په نامه یادیږي کارول هغې زلزلې ته ورته و چې پیغام یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ اعلان و. بلفاست ټلګراف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وینا راخیستې چې وایي د داعش وسلوالو د اسدخیلو په سیمه کې د خپلې دفاع لپاره موضعګانې او سمسې جوړې کړې وې نو ځکه د له منځه وړلو یوازینۍ لارې د لوی بم کارول و. او واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد په تیرو 2 اونیو کې د افغان او امریکایي ځواکونو له جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره تر ټولو لوی بم وکاراوه. واشنگتن پوست لیکي اچین ولسوالۍ یوه کرنیزه سیمه ده چې د اوسیدونکو شمیر یې پخوا د افغانستان د احصایې د ریاست د ارقامو له مخې 90,000 کسانو ته رسېده خو په تیرو 2 کلونو کې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دې سیمه کې ځای ونیو د دې سیمې لسګونه زره اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول او څیرمه کلیو او ولسوالیو ته ولاړل. واشنگتن پوست په پای کې لیکي معلومه نه ده چې د دې ولسوالۍ څومره اوسیدونکي به لا هم په خپله سیمه کې پاتې وي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. تمه ده چې مک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري، بیا به اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به نوې ډیلی ته سفر وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې او ثبات لپاره د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې ګټوره ثابته شي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وکړه. ښاغلی غورزنګ د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل کومه پالیسي چې د سولې او ثبات لپاره افغان حکومت طرحه کړې تمه ده چې د امریکا حکومت یې ملاتړ وکړي.
له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو د پراختیا خبرې په نږدې راتلونکي کې د دواړو دولتونو ترمنځ وشي. هیله ده کومه پالیسي چې افغان دولت د امنیت او ثبات د تأمینولو لپاره طرحه کړي امریکا ورسره ملاتړ وکړي.
ښاغلی غورزنګ وویل افغانستان او امریکا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ګډ ملګري دي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته استوي. ویل کیږي چې کابل ته به د مک مستر له سفر وروسته د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسۍ روښانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس دوه اونۍ مخکې له خپل افغان سیال سره د ویډیویي کانفرانس له لارې هم خبرې کړې دي. د چارو افغان پوهان کابل ته د دغه امریکایي چارواکي سفر مثبت ګڼي او وایي چې د افغانستان وسنی وضعیت ته په کتو سره د هیواد د امنیتي وضعیت د کره تحلیل او هماهنګۍ لپاره دغه سفر یو مثبت ګام دی. افغان کارپوه مرزا محمد یارمند وایي
په افغانستان کې د داعش او شل نور تروریستي ډلو موجودیت خلاص سرحدونه او د تروریستي ډلو رانوتل دا اړتیا پیدا کوي چې دا کار وشي. که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزول شي او په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره هماهنګي رامنځته شي دا کار بې ګټې نه دی.
ښاغلی یارمند وایي افغانستان باید داسې غوښتنې امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي چې ومنل شي او ملاتړ یې وشي. د ده په خبره په دې غوښتنو کې باید د هغوی مالی مرستې، مشورې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري شامل وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو. له تیرو کلونو راهیسې د پکتیا سمکنیو او لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی زرګونه کسان معاشونه په وخت نشي اخیستلی. دوی وړاندیز کوي چې په سمکنیو کې دې یوه بانکي څانګه پرانیستل شي. د سمکنیو د څو تنو د اوسیدونکو څرګندونې سره اور
ما نام میرویس جلیل ده د پکتیا اوسیدونکی او چکمنه والا کې کی باید بینک جوړ شي. دلته کاسکار وی کبل سړای وی پاسه دګه سره په وخلی کتی جوړ وی زنه ځکه موږ اوس ګردیس کې بل ځکه موږ ته د خپل روپي مشکل دي نشو خوستای ک په بینک وی ک په وغه وی لار کې ما مشکل دي.
ز د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالې تاو بندر خبره کوم. د موټر چې موږ پیسې د ویشت او استو اته ډیر په مشکل راخلو بیا کمیشن موږ ډیر زیات خري خولیارو کې د ځان سره وړو لار کې خاطر وي د غلو چور چپوال د لار مشکل خو تاسو ته مونږ دي د حکومتي کسان چې کوم ماشه خلی هغه د غنځي ګردیسته چې د مشو سي دي لار کې مشکل وته پیښې طالبانې کته کې او ډیر خلک شهیدان شول. په دې کې د مشکل دی بنګ مشکل ډیر دی. په تاسو منه ولسوالۍ
د پکتیا د سمکنیو د ولسوالۍ د دوو تنو اوسیدونکو څرګندونې مو اورېدې. دوی وویل چې د سمکنیو په ولسوالۍ کې باید د بانک څانګه پرانیستل شي ترڅو مامورین په خپل وخت معاشونه ترلاسه کړي. دا ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې لوی وړې چلی سره شهیدلې چې هم شوانځي ته ځي او هم په بازار کې قلمونه خرڅوي. خو اوس د ایران د ولسمشر د پریکړې په اړه د ایران ولسمشر حسن روحانی چې کاري موده په پوره کېدو ده ویلي د ایران د پرمختیا لپاره د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی. په پام کې ده په ایران کې دغه انتخابات د می میاشتې پر 19 وشي. دغو انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د تاریخي اټومي موافقې په باب د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
اتشپېته کلن حسن روحاني پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلورمه ورځ ضروری اسناد وسپارل. په پام کې ده په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د می میاشتې پر 19 وسی. روحاني تر نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته په وینا کې وویل چې د ایران او اسلام لپاره بیا د انتخاباتو پروسې ترغی. زه د ایران او اسلام لپاره بیا راغلم. له ټولو ایرانیانو غوښتنه کوم چې د ایران او اسلام لپاره بیا انتخاباتو ته راسي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو وتلي رقیبان تمه لري چې روحاني په دغو انتخاباتو کې چلنج کړي. په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. دوی دواړو تیره اونۍ ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړ. زیات څارونکي فکر کوي ابراهیم رئیسی چې یو توندلارې ملا او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته هم ورنږدې دی، شایي په دغو انتخاباتو کې د روحاني عمده سیال وي. رئیسی ژمنه کړې چې د بېوزلۍ او په ایران کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره انتخاباتي سیالي پیلوي. محمود احمدی نژاد چې په یوه محافظه‌کار او سخت منتقد شخصیت مشهور دی، کله چې ولسمشر وو د اسرائیل په اړه نظریاتو نړیوال انتقادونه پارولی و. په پام کې ده د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نهایي لست 12 ورځې وروسته اعلان شي. په 2015 میلادي کال کې د تهران پر اټومي موضوع د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د حسن روحاني په رهبری د ادارې موافقه د دې سبب سوه چې له ایرانه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سي. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. د هغې موافقې له عملي کېدو سره سم ایران پر ګڼو هیوادونو د خپلو تیلو خرڅلاو پیل کړ او د خپل زاړه سوي تجارتي هوایي چلند د عصري کولو لپاره یې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې.
څوک در قلمونه اخلي پیسې څوک در کوي؟
مور می در کوي.
بیا ورځ کې څومره پیسې ګټي؟
یو سل دوس.
ها د ورځې څو ساعت کار کوي؟
سهار ته تانه مزګر ته کار کوم.
مثلا کار چې کوي څوک در تمزایمات کوي؟ په ځابایي کې ځینې د سروش الکان دي یا پولیس؟
نه، د کار کې جریان کې هیڅ مشکل نه راو.
خلک در نشایا نه اخلي؟
نه، غلط نه غا.
بیا د څنګه کوي چې شورته وای؟
توای ماما جان قلم اخله خې دي سبب دی شکر ته دو دی وسو.
مکتب ته زی؟
هو.
څوم صنف کی؟
مکتب ته زم درې صنف کی.
یوازې ته د سپوشي کای کبل څو غم د تاسو کور کی؟
نه، یوازې زه یو مې خو مې.
اساجی رډو په منځنۍ سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوس کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې اساجی رډو د اف ام په 3.5 خبريش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد سنکسی د لوګر د شامزار د سیمې پر استولې سمس کې لیکي د ننګرهار پاچین ولسوالي باندې د امریکا سر بم استعمالول روسیا او ایران ته د خطر یو زنګ نه د داعش لمنځوړل. مریم سادات له میدان وردګ لیکي په اچین کې د لوی بم پر استولې سمس کې په اچین کې د لوی بم له استعمال سره مخالفت کوي. شمسه شهیدزی په اچین ولسوالي کې د پنځشنبه د بمی برید لامل د ملکیانو مرشوب لته اندیشنه څرګندوي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي له تیرو درې ورځو راهیسې په نابی ولسوالي کې عملیات پیل شوي او تر اوسه د عینک سیمه پاکه شوې ده. شریف الله شرافت د کونړ له غازی آباد ولسوالي څخه لیکي چې زموږ د ولسوالي شوانځي ودانۍ نه لري. د بیا د پوهنې له وزارت غواړي چې دغه ستونزه هواره کړي. محبوب خان له خاص روزګانه لیکي لوی بم داعش له مات سره مخامخ کړی. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا لیکي چې د پکتیا سړکونه خراب شوی دي او په خرابېدو دي او باید غم وخوړل شي. اختر محمد خوګیانی لیکي د اچین پر ځای باید امریکا پر پاکستان بم غورځولی وای، او محمد انور له کندهاره لیکي د اچین بم باید پر اسلام آباد اچول شوی وای. د ازادي راډیو دا خبری مجله همدلته سر ته رسیږي. بل خبری مجله تاسو ته لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. سهار مو بخیر احمدی صاحب.
صبح شما هم بخیر. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. با این مجله خبری ما روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. شورای ملی افغانستان پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای بر پناهگاه داعش در نزدیکی مرز با پاکستان را یک اقدام مناسب خواند. پس از پرتاب این بمب، نظامیان آمریکایی و افغان عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی اچین ننگرهار آغاز کردند. تا لحظات دیگر در باره اینها در برنامه امروز شنبه 26 حمل 1396 برابر با 15 اپریل 2017 بیشتر خواهید شنید. پیش از همه تازه ترین خبرها. اشتراک کنندگان نشست مسکو به خاطر آنچه افزایش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. مقام‌های هلمند از وارد شدن تلفات به شورشیان خبر دادند و رئیس جمهوری ایران برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. انتظار می رود مکمستر، مشاور امنیت ملی امریکا، امروز با مقام‌های افغان در کابل دیدار و گفتگو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر روز چهارشنبه گفت که مستر را به افغانستان می فرستد. I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out. من همچنان جنرال مکمستر را به افغانستان می‌فرستم تا دریابیم که در کنار همکاران افغان و متحدان ما در ناتو چگونه می‌توانیم به پیشرفت دست یابیم. رسانه‌های هندی گزارش دادند که مکمستر پیش از دیدار روز یکشنبه‌اش با مقام‌های هندی در دهلی جدید با کابل و اسلام آباد می رود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت خارجه روسیه می گوید قدرت های منطقه در نشست دیروز در مسکو به خاطر فعالیت های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، در خبرنامه وزارت خارجه روسیه آمده است که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و یگانه راه حل دست یافتن به یک توافق سراسری از طریق سیاسی است. نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان هند، پاکستان، ایران و افغانستان در این نشست شرکت کردند. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی ناوه این ولایت تا حالا 8 شورشی کشته شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این عملیات به روز پنجشنبه آغاز شد.
به تعداد 12 نفر مخالفین مسلح که 4 نفرشان مجروح و 8 نفرشان کشته شده. این عملیات تا وقتی که مصاحاتی که فیلن تهدیدات زیاد داره در ولسوالی ناوه مصاحات تحت کشش بیه و جریان می داشته باشد.
یک شفاخانه تخصصی جراحی اعصاب سیبستر امروز در کابل به بهره برداری سپرده می شود. دکتر ماموسی زیور، مسئول آمریت معیاری سازی شفاخانه ها در وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این شفاخانه به هزینه 4 میلیون دلار ساخته شده است.
در اینجا اگر تیمورای دماغی که می باشه یا دسک کمر می باشه یا برای فعلا اینی بخشا را تداوی خواد کردن و در آینده از این کلت تخصیم.
مؤسسه خیریه زاید بن سلطان النهیان پول ساخت این شفاخانه را پرداخته است. رادیو آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. گزارش ها می رسانند که روحانی 68 ساله در چهارمین روز روند ثبت نام اسناد ضروری را دیروز تسلیم کرد. روحانی پس از ثبت نام گفت:
آمدم برای آزادی بیشتر در این سرزمین، آرامش بیشتر در این سرزمین، امنیت گسترده تر در ایران عزیز ما، پیشرفت بیشتر. همه ما باید دوباره بیاییم برای اسلام اعتدالی.
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 19 می با چندین رقیب برجسته روبرو خواهد شد. رای دهندگان همه‌پرسی در ترکیه گفتند که در سیستم سیاسی کشورشان اصلاحات تاریخی را به وجود خواهند آورد. آنان به روز یکشنبه تصمیم می‌گیرند که در قانون اساسی ترکیه تغییر وارد شود یا خیر. کمال کلچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریت اپوزیسیون حکومت ترکیه دیروز در یک نشست خبری گفت:
گلین جمهوریتی کوریالم بیر ماجارایا اتالیب،
بیایید که این جمهوریت را حفاظت کنیم، بیایید که خود را به مخاطره نیندازیم و جمهوریت خود را تخریب نکنیم. در صورتی که در قانون اساسی ترکیه تغییرات بیاید، صلاحیت های رئیس جمهور افزایش می‌یابد. و اردوی امریکا ده ها تن از نظامیان این کشور را به سومالیا می فرستد تا اردوی ملی سومالیا را در مبارزش علیه گروه تندرو الشباب آموزش بدهند و اکمال کنند. از این اقدام دیروز خبر داده شد. این بزرگترین جابجایی نیروهای امریکایی در این کشور افریقایی شرقی ظرف 20 سال گذشته است. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، شورای ملی افغانستان پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای بر پناهگاه داعش در این کشور را اقدام مناسب خواند.
حمله بمبی ایالات متحده آمریکا را به ولسوالی اکشن ننگرهار به عنوان یک گام مفید و یک هشدار بالمقطع ما میدانم.
دیگه دشمنای افغانستان بالخصوص طالبا یا دیگه از عبرت بگیره.
پس از پرتاب این بمب، نظامیان آمریکایی و افغان عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی اچین ننگرهار آغاز کردند. مطالب نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. رئیس جمهور فعلی ایران قصد دارد برای یک دوره دیگر نیز این کشور را رهبری کند. حسن روحانی دیروز ثبت نام کرد:
من دوباره آمدم برای ایران، برای اسلام. از همه ایرانیان میخواهم دوباره بیایند.
و در یک گفتگوی جالب از یک پاچه پز پرسیده ایم که
خوردن پاچه به چی فایده داره؟
والا بر هر چی فایده داره.
مثلا
فایده زی که مزه زی.
بسیار خب، یعنی که یک غذای خوبیست. خواهد
جات اصا.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. خوش آمدید. شورای ملی افغانستان میگوید که استفاده از بزرگترین بمب غیر هسته‌ای علیه مخفیگاه داعش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار اقدام مناسب در راستای سرکوب داعش بود. این بمب از سوی نیروهای آمریکایی شام پنجشنبه پرتاب شد. ستار فروخ گزارش می‌دهد.
پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای بالای مخفیگاه و پناهگاه داعش در شرق افغانستان با واکنش مثبت شورای ملی این کشور روبرو شده است. هیئت‌های اداری ولسی جرگه و مشران و جرگه میگویند با توجه به تهدید جدی و حملات داعش در افغانستان، استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای بالای مخفیگاه این گروه تندرو یک اقدام مناسب بود. نظیر احمد زای معاون دوم ولسی جرگه دیشب به رادیو آزادی گفت در این حمله مرکز داعش که از آنجا این گروه به گفته او حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان و دیگر حملات را در افغانستان طرح‌ریزی کرده بود هدف قرار گرفته است.
وطن مثل مادر می باشه، ما هیچ روادار نیستیم که خدا نکرده این رقم با ما یا این رقم مشکل در افغانستان چی شود. خب بالاخره ما را دشمن مجبور کرده بودند. این همین مرکز ها بود که در کابل 400 بستر از اونجا برنامه‌شان طرح شده بودند، امو رقم در دمزنگ و بسیار در مرکز ها و یا در ولایات. نو ملت هم خواهان امی بودند. ما خواهان امی هستم که باید دیگه دشمنای افغانستان بالخصوص طالبا یا دیگه از عبرت بگیره، بیایه امرای دست برنامه صلح شامل شوه که ما را مجبور به این تو عمل نسازه.
نظامیان آمریکایی شام پنجشنبه بزرگترین بم غیر هسته‌ای را بالای مواضع داعش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار پرتاب کردند. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت این سلاح مناسب برای هدف مناسب بود. در همین حال محمد فیصل سمی، نایب منشی مشران و جرگه، این حمله را یک اقدام بجا برای سرکوب داعش در افغانستان می خواند.
حمله بمی ایالات متحده آمریکا را به ولسوالی اچین ننگرهار با توجه به اینکه گروه داعش تهدید بسیار جدی را برای مردم افغانستان خصوصا در ولایت‌های شرقی، ولایت ننگرهار، ولسوالی‌های اچین و سایر ولسوالی‌های دیگه که اونجا فعالیت داشتن، تشویش و نگرانی بسیار کلان را برای مردم ما ایجاد کرده بودند. این را به عنوان یک گام به اصطلاح مفید و یک هشدار بالمقطع ما می‌دانم.
مقام های افغان گفتند که این حمله در هماهنگی با حکومت این کشور انجام شده است. مسئولان محلی ولایت ننگرهار گفتند که در نتیجه پرتاب این بم نیرومند، مخفیگاه داعش در ولسوالی چین از بین رفته و بیش از 80 تن از جنگجویان وابسته به این گروه کشته شدند. رسانه ها گزارش دادند که صدیقیار، یک فرمانده ارشد داعش، نیز در این رویداد کشته شده است. داعش در یک اعلامیه که از سوی خبرگزاری اعماق مربوط این گروه نشر شده است، وارد شدن تلفات به افراد داعش در این حمله در ولایت ننگرهار را رد کرده است.
ستار فروغ گزارش می داد پس از پرتاب بمب معروف به مادر بمبها بر پناهگاه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، نظامیان آمریکایی و افغان عملیات تصفیه‌ای را در این محل آغاز کردند. همین حالا شاه محمود شنوار، خبرنگار رادیو آزادی، از طریق تلفن از محل با ماست. شنوار صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. آیا این عملیات تا حالا دست آورد داشته؟
شنبه په مخامل چې کوم وایي یعنی ترین بم په اچین ولسوالۍ کې د داعش مرکز باندې لګېدلی دی. د ولایت مقام د وروسته معلومات چې موږ ته شریک کړي دي، د هغوی په وینا باندې په دې کې د داعش لوی مهم مرکز چې هلته درې سمتې وي، دغه درې واړه ویجاړې شوي دي او په دې درې سپوڅو کې په ټوله کې دوه نوي تنه داعش وسلوال وژل شوي دي، او همدارنګه د وسلو یو زیرمه هم دوی چې له منځه تللې ده. د ولایت وینا تاوله خو ګڼه وایي چې په لومړۍ سمته کې 22 تنه، په دویمه سمته کې 6 تنه، او په وروستۍ هغه درېیمه سمته چې ډېر هم نهایي کړي دي 10 تنه داعش وسلوال پکې وژل شوي دي.
بله، و عملیات تصفیه‌ای که از طرف نظامیان آمریکایی و افغان پس از پرتاب این بم در محل راه اندازی شده چطور پیش میره؟
د عملیاتو په اوس هم د افغان او بهرنی ځواکونو ګډ عملیات په اچین ولسوالۍ کې روان دي، او د ولسي چارواکو په وینا باندې دوی عملیات مخې ته ځي. که څه هم دوی ډېر وخت نه عملیات پیل کړي وو، خو د همدغه مرکز له امله دغه عملیات ځان باندې وو او مخکې تګ یې نه شو کولی. کله چې دغه بم یې استعمال کړی دی د داعش مرکز باندې، د شرل بازار نه افغان او بهرني ځواکونه ورتېر شوي دي، او دغه ساحې ته نږدې دي، او تقریبا دوی په وینا باندې چې
قریب داعش سوال نه پاتې کړی دي او لا هم د مخکې تګ حال کې. تشکر از شما شاه محمود شنوار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار بود. شنیدید که شنوار به نقل از مقامهای محلی ننگرهار گفت که در نتیجه پرتاب بمب معروف به مادر بمبها بر پناهگاه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، 92 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. کش میکنیم به محض گرفتن تازه ترین انکشافات در این مورد حتما شما را در جریان بگذاریم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه پرتاب بمب غیر هسته‌ای بر ولسوالی اچین ننگرهار، 92 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. انتظار می‌رود مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا امروز با مقام‌های افغان در کابل دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه روسیه میگوید قدرت‌های منطقه در نشست دیروز در مسکو به خاطر افزایش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. و رای دهندگان همه‌پرسی در ترکیه گفتند که در سیستم سیاسی کشورشان اصلاحات تاریخی را به وجود خواهند آورد. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از سید سمیع عباس میشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد پرتاب بزرگترین بمب بر مراکز داعش در افغانستان مطالبی را به نشر رساندند. این بمب شام پنجشنبه بر مرکز داعش در منطقه اسدخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار استفاده شده است. مقامات گفتند که ده‌ها تن از افراد داعش در این حمله کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد این بمباری جزء حملات گسترده هوایی علیه داعش می باشد که در دو هفته اول ماه اپریل به حد وسط روزانه به 10 بار می رسد. روزنامه از قبل سخنگوی قوای کماندوی افغانستان جاوید سلیم نوشته است که می گوید در مورد این حمله قبلا به آنها معلومات داده شده بود و به همین دلیل آنها از این ساحه 3 کیلومتر فاصله گرفتند. روزنامه نیویورک تایمز همچنان از قول یک باشنده این محل که در 2.5 کیلومتری قریه اسدخیل بود و باش دارد نوشته است که میگوید انفجار این بمب به اندازه شدید بود که آنها فکر کردند این انفجار در داخل قریه آنها رخ داده است. او می افزاید که چره های بمب حتی به خانه او هم رسیدند. باشنده یک قریه دیگر نزدیک گفته است در 4.5 کیلومتری محل انفجار 4 خانه تخریب شدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در یک مطلب انتقادی خود نوشته است که بمب‌ها غیر دقیق و ظالم می باشند و به هر اندازه‌ای که سیاستمداران از آنها استفاده کنند به همان اندازه اهمیت آنها از بین می رود. روزنامه می افزاید امریکا و بریتانیا از 16 سال به این سو در کشورهای بی‌ثبات اسلامی بمباردمان می کنند ولی این عمل به جز از مرگ و هرج و مرج نتیجه دیگری نداشته است. روزنامه دیگر بریتانیوی بلفاست تلگراف بعد از پرتاب این بمب که مادر بمب‌ها یاد شده تصویر زیبای از این منطقه را نشان نموده و نوشته است که این انفجار مانند زلزله‌ای بود که پیام رهبری دونالد ترامپ را اعلان کرد. بلفاست تلگراف از قول قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن نوشته است که میگوید افراد داعش در قریه اسدخیل برای خود پناهگاه و سنگر درست کرده بودند و یگانه راه برای از بین بردن آنها استفاده از این بمب بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد امریکا بعد از چند هفته جنگ بین قوای امریکا و افغان با افراد داعش در ننگرهار این بمب را به کار برد. واشنگتن پست می افزاید ولسوالی اچین یک ولسوالی زراعتی می باشد که تعداد باشندگان آن نظر به ایسایه ها به تقریبا 90 هزار نفر می رسید. اما بعد از آن که گروه داعش در سالهای اخیر به این منطقه رفت، ده ها هزار باشنده این منطقه خانه های خود را ترک نمودند. واشنگتن پست در پایان مطلب خود می نویسد این معلوم نیست که چه تعداد از باشندگان ولسوالی اچین هنوز هم در اینجا زندگی می کنند.
حالا در مورد مسافرت یکی از بلندپایه‌ترین مقامات امنیتی آمریکا به افغانستان برایتان بیشتر می‌گوییم. انتظار می‌رود مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا امروز با مقامات افغان در کابل دیدار و گفتگو کند. بیشتر در این مورد در این گزارش فرشته ندا بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه صحبت‌های مقامات آمریکایی و افغان در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان و گسترش روابط دو کشور در امر مبارزه با تروریسم سبب تامین امنیت در افغانستان خواهد شد. تواب غورزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به افغانستان این سخنان را بیان کرد.
صحبت‌های دولت افغانستان و دولت آمریکا در خصوص گسترش همکاری‌های ایالات متحده آمریکا با افغانستان بسط عالیش در آن نزدیک برگزار خواهد شد. امیدوار هستیم رویت‌ها و خطوط اساسی پالیسی که دولت افغانستان در خصوص تامین امنیت و ثبات در افغانستان طرح کرده است مورد حمایت گروه‌های مورد حمایت ایالات آمریکا قرار بگیرد.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که مکمستر مشاور امنیت ملی قصر سفید را جهت ارزیابی وضعیت افغانستان به این کشور می‌فرستد. گفته می‌شود که پس از مسافرت مکمستر به افغانستان پالیسی اداره جدید آمریکا در قبال افغانستان روشن می‌شود. این در حالی است که مشاور امنیت ملی آمریکا دو هفته پیش از طریق یک ویدیو کنفرانس با همتای افغانش صحبت کرده است. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که مکمستر و محمد حنیف اتمر در این ویدیو کنفرانس که یک ساعت طول کشید روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه مبارزه با تروریسم و تامین صلح بحث کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان امنیتی این سفر را مثبت دانسته میگویند با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان آمدن مشاور امنیت ملی آمریکا به خاطر هماهنگی با دولت افغانستان و تحلیل دقیق از وضعیت امنیتی کشور یک گام موثر میباشد. میرزا محمد یارمند یک تن از این کارشناسان میگوید
با نظر داشت ظهور داعش و موجودیت اردن بیش گروهی تروریستی در افغانستان، باز بودن سرحدات و وارد شدن پدیده‌های تروریستی در افغانستان، نیازی ازی بیشتر احساس می شود که آمدن ازی به خاطر هماهنگی با دولت افغانستان و تحلیل دقیق از وضعیت گذشته و حال آینده نسبت به امنیت در افغانستان و امنیت در منطقه اگر هماهنگی صورت میگیرد دور از مفاد نیست.
آقای یارمند میگوید حکومت افغانستان هم باید نیازمندی های خود را در چهارچوب قابل پذیرش برای مقامات آمریکایی ارائه کند تا از سوی آنان مورد حمایت قرار گیرد و به گفته وی در بخش کمک های مادی، مشاوره دهی و سهم گرفتن در امر مبارزه با تروریسم همکاری نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، وزارت خارجه روسیه میگوید که قدرت‌های منطقه در نشست دیروز در مسکو به خاطر افزایش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان هند، پاکستان، ایران و افغانستان در این نشست اشتراک کردند. آنان دیگر چی گفتند؟ مقیم نایب به شما میگوید.
روسیه میگوید مسکو نشست مشوره های منطقه‌ای درباره افغانستان را جمعه میزبانی کرده است. هدف این نشست کمک به آشتی ملی در افغانستان است. وزارت امور خارجه روسیه گفت در این نشست دیپلمات‌های ارشد افغانستان، چین، ایران، پاکستان و 5 کشور آسیای میانه اشتراک کرده بودند. در اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه که در این مورد به نشر رسیده، اشتراک کنندگان این نشست از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت کردند. در اعلامیه همچنان از طالبان تقاضا شده تا جنگ را در افغانستان متوقف نموده و در یک دیالوگ مستقیم با حکومت افغانستان شامل شوند. روسیه همچنان از آمریکا دعوت کرده بود تا در این نشست سهم بگیرد، اما واشنگتن اشتراک در این جلسه را رد کرد. مارک تونر، سرپرست سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت در حالی که واشنگتن از تلاش‌های منطقوی صلح حمایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد که نشست مشورتی مسکو تلاش یک جانبه روسیه برای افزایش نفوذش در منطقه می‌باشد. با گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، آنها احساس می‌کنند که برگزاری چنین نشست در حال حاضر مؤثر نخواهد بود. نشست مسکو درباره افغانستان در حال برگزار می شود که روسیه در ماه‌های اخیر بارها از سوی شماری از مقام‌های امنیتی و حتی نمایندگان شورای ملی به حمایت از طالبان متهم شده است. روسیه این اتهامات را رد کرده و گفته است که با طالبان تنها به خاطر تشویق آنان به صلح با حکومت افغانستان و تامین امنیت دیپلمات‌های خود ارتباط داشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
میپردازیم به تحولات مربوط به ایران. حسن روحانی رئیس جمهور این کشور برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. این انتخابات در 19 ماه آینده میلادی برگزار می شود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز جمعه در روز چهارم روند ثبت نام اسناد ضروری را تسلیم و برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می برگزار می شود. روحانی 68 ساله پس از ثبت نام گفت:
من دوباره آمدم برای ایران، برای اسلام. از همه ایرانیان می خواهم دوباره بیایند برای ایران، برای اسلام.
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران با چندین رقیب برجسته به شمول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و حمید بقایی متحد نزدیک وی روبرو خواهد شد. احمدی نژاد و بقایی هر دو هفته گذشته ثبت نام کردند. اما بسیاری از ناظرین فکر میکنند که ابراهیم رئیسی، یک ملای تندرو و یک فرد نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران، شاید رقیب عمده روحانی در انتخابات باشد. رئیسی وعده کرده است که کمپاین انتخاباتی را در زمینه مبارزه با فقر و فساد اداری در ایران راه‌اندازی میکند. محمود احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهوری ایران بود، نظریاتش در مورد اسرائیل انتقادات بین المللی را به دنبال داشت. قرار است لیست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایران 12 روز بعد اعلان شود. توافق اتمی سال 2015 میان اداره برهبری حسن روحانی و قدرت‌های جهان سبب شد که برخی از تحریم‌های اقتصادی بالای ایران در بدل محدود شدن برنامه اتمی این کشور دور شوند. ایران پس از اجرایی شدن توافقنامه اتمی، فروش تیل را از سر گرفت و قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار را جهت عصری سازی خطوط هوایی این کشور به امضا رساند.
رنگ‌های زندگی.
من میبینم که اینجا خوب یک دیگ کلان ماندین. میشه در رابطه با این دیگ بگوین دیگ چی است؟ یک نمابینش چی است؟
در مابینش پاچه میباشه، پاچه پخته میکنیم.
چقدر وقت از خودت پاچه مفروشی؟
ما دیگه 40 سال میشه.
روز چند پاچه را مفروشی؟
روز 10 تا 8 تا مفروشی.
من در این منطقه آمدم، کلگی میگه که می پاچه که مفروشی امی بسیار مزدار است. و کلگی تعریف تکت در رابطه و می طرز تهیزی بر ما یکم معلومات بته.
دیگه دیگه من دادم در دیگه بخار میشویم، دیگه بخار من
مندازیم، مساله مندازیم، روغن مندازیم، زیر پخته میکنیم، چهار ساعت، پنج ساعت در بر میگیره در جای بخار.
از کدام مساله استفاده میکنیم؟
مساله دیگه این نامش رو اگه بفهمیم که چیستی؟ چهار مساله.
میگن که پاچه را کسی که نظافت شما مراعات نکنه نفر را زود مریض میسازه.
او گپ خواست. او گپ است.
در پاچه چقدر سیر مندازیم؟ مثلا در یک پاچه چند قوزه سیر مندازیم؟
یک پاچه دو قوزه. یعنی که در ده پاچه ده قوزه، پانزده قوزه.
میشه که بر ما بگویند که خوردن پاچه به چی فایده داره؟
والا بر هر چی فایده داره.
مثلا؟
پایدازی، کمازازی.
بسیار خوب، یعنی که یک غذای
خوبیست.
اکثر نفرها رو دیده باشین از طرف صبح میآیند پاچه میخورن. چرا از طرف صبح میخورن؟
از طرف صبح دیگه و البته فایده داره که میخوره دیگه.
تشکر.
خیلی بینی زنده باشه.
این هم چند پیامی که از طریق شماره 818 شبکه افغان بیسیم به ما ارسال کردید. جاوید می نویسد که امریکا با پرتاب بم بر پناهگاه داعش در افغانستان کار خوبی کرد. عزیز نوشته بسیار خوشحال است که داعش هدف حمله مرگبار قرار گرفت. و شمسیه پرسیده که رهبر حزب اسلامی چرا وارد کابل نمی شود؟ از پیام هایتان تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها شنیده می توانید. این مجله خبری در همین جا به پایان رسید. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست. شبر